السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د غهیز و بجې شپې نن دوشنبه د لړم یا عقرب شپږم او د نومبر ولسم نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. ټاکل شوی د برېټانیا د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود نن دوشنبه د پناهغښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناهغښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. په خو دغه موده 15 کاله وه او پناهغښتونکو کولای شوی چې تر 15 کلونو تیرولو وروسته د برېټانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې په بیساري کچه لوړې شوې او د راپورونو لمخې له تیر یو کال راهیسې 111,000 کسانو دغلته د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلاديش، سوریې او یو شمېر افریقایي هیوادونو اتباع دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وایي هیواد پر دوی د اسرائیل او امریکا د جون میاشتې تر ویجاړوونکو بریدونو وروسته هیڅ ځای کې یورانیم نه پخوي. عراقچی پرون یک شنبه یوې غونډې ته وویل ایران که څه هم ځان ته د دې حق ورکوي چې یورانیم پاخه کړي، خو په وینا یې دا کار نه کوي او ټولې اټومي بټۍ د اټومي انرژۍ نړیوال ادارې تر څار لاندې دي. اسرائیل او متحده ایالاتونو په 13 جون میاشت کې د ایران پر مهمو اټومي او پوځي تاسیساتو بریدونه وکړل او د پام وړ زیان ورواړو. په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو مرکز چې د سپوږمکۍ انځورونه یې څېړلې وایي د ایران په دریو ویجاړو شوو بټیو اصفهان، نتنز او فردو کې ډیر کم فعالیت تر سرګو کیږي. دغه څېړونکو ویلي یوازې نتنز اټومي بټۍ ته نږدې پیکاکس غره کې د رغونې چارې پیل شوې دي. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر یوهان واتفول د یک شمې پورز د شپګول ویدز بالکان هیوادونو په سفر کې سارایو ته ورسی 40 روپۍ ټولنې سره دغه هیوادونو د یو ځای کېدو پر سر خبري وکړي. د جرمنی خبری اژانس ویلي واتفول د بوسنیا هرزګوینا له چارواکو سره خبرو کې ویلي د اروپا په زړه کې سوله او ثبات یو اړتیا ده او د بوسنیا له حکومت څخه یو غوښتل چې د اروپای اتحادیه په لور خپل سفر ته دوام ورکړي. ټاکل شوی ده چې نوموړی نن دوشنبه مونتینیګرو او البانیا ته سفر وکړي او ماښام سربیا ته الوتنه وکړي. واتفول تر سفر مخکې له بالکان هیوادونو وغوښتل چې نور اصلاحات هم راولي. او د آسیا د ځوانانو په شل اوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف لوبډله سره لوبه لري. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډلې وړمه ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټو ماته ورکړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. لزګونه کسبګرو، سوداګرو او عام خلکو په لنډی کوتل کې د تورخام د خلاصون غوښتنه وکړه.
دوانو زمادار خلکو نه مونږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکرات لپاره حل شي او بارډر دا فوري توګه کولا پړش.
د ترافیکی حادثو د قربانیانو د یاد ورځ داسې مهال المنزل کیږي چې افغانستان کې هم دغه پیښې ډېرې شوې.
موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود. دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. پورا پسې تللو د خاکي تونل په سیمه کې موټر خوښ شو، لاندې کندې ته ولوېده.
د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر د کډوالۍ په سیستم کې د پراخو بدلونونو طرحه نن پارلمان ته وړاندې کوي. دا چې طرحه کې څه راغلي خبرونه کې جزئیات درکوو. او د ازبکستان ولسمشر هڅه کوي د منځنۍ آسیا د 5 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري پراخه کړي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغ لید تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومنې. راځو د سر راپورته. لزګونه اعتراض کوونکو تورخم پولی ته نږدې د دواړو هیوادونو له چارواکو وغوښتل چې د غلاره ژر تر ژره د عامو خلکو او سوداګرو لپاره خلاص کړي. اعتراض کوونکي وایي له څه باندې میاشتې راهیسې د لارې بندوالي تر ډیره عام ولس او سوداګر زیانمن کړي او په وینا یې دا تګ راتګونه باید له سیاسته لري وساتل شي. تورخم او پاکستان سره د تګ راتګ نورې لارې د افغانستان او پاکستان ترمنځ لشخړې او جګړې وروسته بند شوې دي. تفصیل فیروزی عزیزی ناور.
د خیبر پښتونخوا یو شمیر سوداګرو، کسبګرو، سیاسي څیرو او اوسیدونکو د وی اعتراضي راټولېدنې په ترڅ کې د تورخم پولې د بیا پرانیستو غوښتنه کړې ده. اعتراض کوونکو د یکشنبې په ورځ د نومبر په 14 په لنډي کوتل سیمه کې د لاریون په ترسره کولو وویل چې له تیرې یوې میاشتې زیات وخت راهیسې د تورخم پولې تړل کېدو د دوی فعالیتونو ته درانه زیانونه اړولي دي. په هغه ویډیوګانو کې چې لاریون کوونکو ازادي راډیو سره شریکې کړې، لیدل کېږي چې لسګونه کسانو په دې لاریون کې برخه اخیستې وه. دوی په خپل لاریون کې ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمولو او دایمي ستونزو د حل لپاره دواړو هیوادونو باید د خبرو اترو او تفاهم لاره غوره کړي. شاخاله چې د خیبر پښتونخوا په لنډي کوتل کې د سیمه ییز حکومت استازی او د لاریون کوونکو له ډلې دی، وویل چې دوی غواړي د تورخم لاره زر تر زره د خلکو سوداګرۍ او ناروغانو پر مخ پرانیستل سي. د ازادي راډیو ته وویل
د سیاسي خلک، کاروباري، عام ولس، مزدوران ټول پکې وو او موږ یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دواړو ملکونو د چارواکو نه موږ مطالبه وکړه چې په سیمه کې نه د بدامنۍ نه د بیروزګارۍ گنجایش ته دواړو ذمہ دار خلکو نه موږ دا غوښتنه کوو چې دا شخړې د مذاکراتو لارې حل شي او بارډر یې فوري توګه عام تګ راتګ دپاره، تجارت دپاره، مریضانو دپاره د کولا کړی شي.
په تورخم کې یو شمیر سوداګرو او د سوداګریزو توکو صادرونکو چې پلورونکو برخه اخیستې وه، وویل چې د دې اعتراض هدف د سوداګرۍ بیا پیلول او د نورو زیانونو د مخنیوي لپاره د خبرو اترو له لارې د ستونزې حل کول دي. د دې ډلې قاري نظمګل شینواري ازادي راډیو ته وویل
احتجاج په دې باره کې و چې د کاروبار د کولاو شوي دواړه ملکونه دا د میز د لارې خبره حل کړه، سره یو د کابل ته لاړ شي، بل د اسلام آباد لاړ شي، چې په خیر سره خبره حل شي او د خبرو لارې حل شي. مزید نقصان به دواړه ملکونه هم لکه تاجران به هم د نقصان نه نور بچ شي او موږ مزدور کار دی، ترانسپورټر دی، دا ټول به د نقصاناتو نه بچ شي.
د یو ترانسپورتي شرکت مالک چې د تورخم پولې له لارې د پاکستان بیلابیلو ښارونو ته سوداګریز توکي لیږدوي، وایي چې په تیرو 15 اونیو کې لسګونه زره ډالر زیان کړی دی. د چین غوښتل راپور کې نوم خپور سي د غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
غوډام خرچې ویلې دا روان دي. مزدوران کوزیدل چې ګیدل شو مالونه او کوزیدو چې ګیدو ته خرابې دي، چې کوم تاوان شي نو مزه شو نه د شو چې تر اوسه پورې سالوي 500 زره ډالر په تاوان خسرې زمونږ شوې دي. د دې ته شو مالونه چې هغه مو په کټرې کې وی پرې کې دي راو نو وستو زه به چې د غوډامونو کې مداش غوډامونو نه دي نو زه نو دا چې خسن شو چې هغه ته لوګو ډالو خونلو.
پاکستان د تورخم پوله او افغانستان سره نور لارې د دواړو خواو ترمنځ لنخت وروسته له شاوخوا 15 اونۍ راهیسې تړلې دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل د افغانستان خاورې د کارولو او په افغانستان کې د پاکستان ضد ډلو د شتون تورونه رد کړي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان طاهر اندرابي د جمعې په ورځ د نومبر په 14 په یوه خبري غونډه کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له افغانستان سره سوداګري او ترانزیت به یوازې هغه وخت ممکن وي چې د افغانستان د طالبانو رژیم د هغو پاکستاني ضد عناصرو پر وړاندې ښکاره اقدام ونه کړي چې د ده په خبره د دوی له خاورې فعالیت کوي. نوموړي زیاته کړې چې د انسان د ژوند ارزښت د هر کاروبار له ارزښت لوړ دی او دا د دوی دریځ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د چهارشنبې په ورځ د نومبر په 12 له افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره په یوه غونډه کې دوی ته له پاکستان سره د خپلو سوداګریزو قراردادونو د پای ته رسولو لپاره درې میاشتنی ضرب الاجل وټاکه. برادر خبرداری ورکړ چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به تر هغه وخت وځنډول سي څو چې اسلام آباد دا تضمین نه وي ورکړی چې په هیڅ حالت کې به سوداګریزې لارې نه بندوي. که څه هم له نښتو وروسته د دواړو هیوادونو استازو په دوحه او استنبول کې درې ځله سره وکتل، خو په دې غونډو کې د اوربند غځولو پرته کومه مشخصه موافقه ونه سوه. ځینو پاکستاني رسنیو د پاکستاني چارواکو په حواله راپورونه ورکړي چې د دغو لارو د تړلو په لومړیو 24 ورځو کې د دواړو خواوو سوداګرو ته 200 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مشر خانجان الکوزي تیرونۍ ازادي راډیو ته وویل چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د لارو د تړل کېدو له امله افغان سوداګرو ته لږ تر لږه 100 میلیونه ډالر زیان اوښتی دی او د زیانونو کچه هر ورځ مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د معلوماتو له مخې هر ورځ شاوخوا 2000 سوداګریز موټرونه د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ کوي چې د میاشتې سوداګریز حجم 200 میلیونه ډالر دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو 24 ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته خوږی د نومبر 14 د ترافیکی پیښو لامل د قربانیانو د یاد نړیواله ورځ و په افغانستان کې د ترافیکی پیښو لامل یو شمیر قربانیان او د دوی د کورنۍ غړي وای د موټر چلوونکو د بی احتیاطۍ سړکونو خرابوالی او د ترافیکی مدیریت نه موجودیت هر کال په دې هیواد کې لزګونه کورنۍ د ویر ټغر تکینوي. یو شمیر موټر چلوونکي هم ټینګار کوي چې د سړکونو خرابوالی د ترافیکی نښو نه موجودیت او نور ستونزې په افغانستان کې د دغه ډول پیښو اصلي عوامل دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ټرافیکي پیښو د قربانیانو یو شمیر خپلوان وایي چې د موټر چلوونکو بی احتیاطي د سړکونو خرابوالی او د حکومت د څارنې نشټوالی د مسافرو ژوند له خطر سره مخ کوي. هیواد دقیق چې د روان کال د اګست په 26مه یو نږدې ملګری د کابل کندهار په لاره په یو مرګونی ټرافیکي پیښه کې ومړ. د شنبې په ورځ د نومبر 15مه ازادي راډیو ته وویل
خدای بخل میوان خان له کابل د کندهار پر لور روان وو چې په افغانستان کې د ترافیکی قوانینو د نشتون یا د نه تطبیق لوجه د سرکونو د تنګوالي ډرایورانو ته د لیسنس یا د موټر چلاونې د جواز ورکول چې هغه مستحق نه دي. یو څه د دوی بی احتیاطي هغه څه وو چې زموږ خوږ ملګری میوان جان پکې د دیوې ترافیکی حادثې لوجه خپل ژوند وبیله.
خو دا کیسه د افغانستان په لوی ولارو کې د ټرافیکی پیښو لامل درامنځته شوی پیښو یو وړه بیلګه ده. د کابل کندهار او کابل جلال آباد لار په اوسط ډول نږدې هر ورځ دغه ډول پیښو شاهد وي. د جلال آباد ښار یو اوسیدونکي شفیق غیرتمل ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې وړاندې د کورنۍ لغړو سره یو ځای د کابل جلال آباد په لوی لاره ټرافیکی حادثه وکړه، خو په خبره د کورنۍ غړي صدهي ټپیان شول.
دا چې څو ورځې وړاندې موږ له جلال آباد څخه کابل ته سفر درلود، دغه سفر د خوښۍ او خوشحالۍ سفر و. موږ په ورا پسې تللو، په لاره کې د کابل جلال آباد دوی لارې په د خاکی تونل په سیمه کې دغه تموک ترافیکی پیښه وکړله. سړک خو یو ډیر وخت باران نه دی شوی، پر سړک باندې موبلې نه او تیل کرا توی شوی دي، نو سړک خو یې شوی دی او موټر خو یې شو لاندې کندې ته ولویده.
دی وایي د کابل جلال آباد لار تل د مرګونو ترافیکی پیښو شاهد وي او دغه ډول پیښو اصلي لامل د سړکونو خرابواله، د ترافیکی نښو نشټواله او د موټر چلوونکو بې پروايي ده. خو یو موټر چلوونکی چې نه غختل پر راپور کې نو مخبور چې ازادي راډیو ته ویل
غبي مهم اصلي است چې جاده کلن خرد است، یک طرف است د 8 متر سرک، تر سرک 20 رقم موټر میره و باز 20 رقم مردمایی که در این رانندگی میکنه اونا تخصص ندارند، موتر هم میخرن و سر جلای موتر. و دیگه مشکلای بعدشی است که موترهای دوسی پاکستان و دوسی افغانستان است و دیگه بیشتر از طرف شب مشکلات های گروپ های لیزری است.
په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو د عمومي مدیریت یو چارواکي چې نه غوښتل پر راپور کې مخبور شي ازادي راډیو ته وویل که څوم څه کال د دغه ډول پیښو لامل درامنځته شوی مرجوب لري دقیق شمیر نشته، خو په خبره د دوی ادارې د ځینو اقداماتو په کولو سره د ترافیکی پیښو په شمیر کې کمواله راغلی. خو نوموړي دغه اقداماتو په اړه څه ونه ویل. دې ادارې له دې وړاندې ویلي وو د 1400 کال له حمل تر جدي میاشتې پورې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د ټرافیکي پیښو له امله 2000 کسان مړ شوي او لږ تر لږه 900 ټپیان شوي. د طالبانو د حکومت د ټرافیکو د عمومي مدیریت د پلان او پالیسۍ مدیر عبدالودود خیرخوان نن یک شنبه د نومبر 14 ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان کې په ټوله کې د موټر چلوونکو د بې پروايي او د غراز د ټرافیکي قوانینو د نه مراعت کولو له امله پیښې رامنځته کیږي. نوموړي د غراز وویل چې لوی لارې هم په معیاري ډول نه دي جوړې شوي.
جاده از لحاظ ساختاري په عمومي آرا او استانداردهایي کې در بخش مسئولیت جاده رول بسیار اساسي داره، مطابق با او تحت ساختار قرار نگرفته و اصلا جاده طوری باید اعمال شود که 50% سیانت و مسئولیت و امنیت ترافیکی در سیستم ساختاری از او باید تحت کار قرار بگیره و 25% دیگه زی مربوط میشه به فرم ترافیکی و 25% میشه مربوط به پلیس ترافیک. متاسفانه جاده ما هم فاقد همین معیارها است.
په تیرو نږدې دوه لسیزو کې د افغانستان د سړکونو نامناسب وضعیت، په سړکونو د څراغونو او نښو نه موجودیت، د زړو موټرو شتون، د موټر چلوونکو بی احتیاطي او د غراز د ټرافیکي قوانینو نه مراعت هغه څه دي چې له امله مرګونی ټرافیکي پیښې رامنځته شوي. روان کال د اګست په 19مه د اسلام کلا هرات په لاره مرګونی ټرافیکي پیښه وشوه چې له امله لږ تر لږه 90 کسان مړه شول. له دې څو ورځې وروسته د اګست په 26مه د کابل کندهار په لویه لار درغندي په سیمه کې د مسافروړون کی بس موټر د چپکې دوه په پیخه کې 25 کسان مړه او 29 ټپیان شول. په نومبر 14مه د ټرافیکی پیښو لامل د قرباني شویو کسانو د یاد نړیواله ورځ ده. دا ورځ هر کال د ټرافیکی پیښو لامل د قربانیانو د یادولو، د قرباني شویو کسانو له کورنۍ سره د همدردۍ خودلو او د غراز د ټرافیکی پیښو د مخنیوي د لارو چارو په پار منځل کیږي. دا ورځ د لومړي ځل لپاره په 1993 کال کې د روټ پیس بنسټ لوري رامنځته شوه.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
تاسو ازادي رادیو ته غوږی اوریدونکو د افغانستان مسلو ته ورسته بیرته راګرځو، خو اوس ورزو د سیمه او نړۍ یوې موضوع ته ټاکل شوی. د بریتانیا د کورنۍ چارو وزیره شبانه محمود نندو شنبه د پناهغښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنې یا اقامې غوښتنه وکړي. په خو دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولی شوی تر 5 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. د نویو بدلونونو یوه برخه دا هم ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو 2.5 کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که یې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به ورلیږل کیږي. د بریتانیا د حکومت نوی هڅه د دې لپاره دی چې د فرانسې یا مانش کانال لارې په ربړي بیړیو کې د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي. یوازې د همدې کال لپاره له همدې لارې شاوخوا 9000 کډوال بریتانیا ته رسیدلی دي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې بې ساري کچې ته لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111000 کسانو د غلطه د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادیش، سوریه او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. داسې ښکاري چې د حکومت نوې طرحه به په پارلمان کې د کین اړخو قانون جوړونکو له مخالفت سره مخامخ شي. د کډوالو د ملاتړ سازمانونو او شوراګانو هم مخکې له مخکې دغه طرحه تاوتریخجنه او غیر ضروري بللې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر
ل. اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال او څنګه نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال کړي وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یوه بل سیمایز موضوع ته ورزو، د ازبکستان ولسمشر هڅه پیل کړي چې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه سره منسجم کړي. د منځنۍ اسیا سیمه چې د قانونو او انرژي بډای زیرمې لري او په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډیره د روسیې تر نفوذ لاندې ده، په وروستیو کلونو کې لویدیز هم ورته پام زیات کړی دی. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د یکشن بی پورز د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ایزې همکاري دی او سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه دا په سیمه کې له 80 میلیونه د زیاتو کسانو لپاره د اقتصادي ادغام د پیاوړتیا لپاره یوه هڅه وبلله. د رویترز د راپور له مخې میرزیایف په تاشکن کې د پخواني شوروي د 15 جمهوریتونو او د آذربایجان مشرانو ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې د مرکزی آسیا د 15 هیوادونو د مشرانو دغه منظمې غونډې د سیمه ایز بلاک په یو رسمي چوکاټ کې پر غونډو بدل شي. هغه د اقتصادي، امنیتي او چاپیریالي همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې په منځنۍ آسیا پورې تړلي او د قانون او انرژي بډای زیرمې لري، په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه له روسي سره نږدې اړیکې پاللي او اوس لویدیز ورته پام زیات کړی دی. پر دې سیمه چین چې یو نږدې گاونډی دی هم د پام وړ سوداګریز نفوذ لري. په راپور کې په دې اړه چې آیا د ازبکستان د وړاندیز ته نورو هیوادونو سمدستي غبرګون ښکاره کړی او کنه څه نه دی ویل شوی، خو د ټولو 15 هیوادونو مشرانو چې په تیرو 3 لسیزو کې تر منځ کله ناکله اړیکې خرابې شوي وروستیو کلونو کې ویلي چې د سیمه ییز ادغام پراخول غواړي. د دې کال په پیل کې د سیمې دو هیوادونو قرغزستان او تاجکستان خپل تر منځ د اوږدې مودې سرحدي شخړې چې په نتیجه کې په سلګونو کسانو وژل شول حل کړې. د دې میاشتې په پیل کې د ټولو 15 هیوادونو مشرانو په ګډه او همغږي ډول د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړ. میرزیایف دا هم وویل چې د منځنۍ آسیا د ټولو 15 هیوادونو مشرانو دې ته رایه ورکړه چې آذربایجان دی چې د منځنۍ آسیا برخه نه ده او په جنوبي قفقاز سیمې پورې تړلی او اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي هم د دوی په منظمو غونډو کې شامل شي. د ازبکستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په وینا تاشکند نومبر په 15 او 14 د مرکزی آسیا د هیوادونو د مشرانو د اومي مشورتي غونډې کوربه وو. دغه مشورتي غونډو مفکوره هم د ازبکستان ولسمشر د 2018 کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبل کې مطرح کړه او له هغې رئیس تر مشرتابه لاندې د همکارۍ په مختلفو برخو کې له شلو ډېرې لوی غونډې ترسره کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا وایو چې فرانسوي چارواکي وایي چې په نړۍ کې د داعش ګواښ که څه هم موجود دی خو وایي چې د پخوا پرتله د ګواښ کچه اوس کمه شوې او اروپا کې هم د دوی ګواښ اوس ډیر محسوس نه دی. په دې اړه راپور درته وروسته راځي خو اوس راځو یوې بلې په زړه پورې موضوع ته. هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یوه معما وه چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو یا ډارونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څیړنې بیا ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څیړنې په اړه نور جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوژدونکي صحنې لري بیرونکي دي خو نوې څیړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریشي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابله په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقيقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیني او ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څیړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا پشان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټي هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څیړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل شبدلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بېله دي چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فضا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وې. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش تر سره کولای شي، یعنی د کنټرول شوی ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو که څه هم بیرونکي فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولای شي دماغ لا آرام کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو.com ته ورشئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږی اوریدونکو کولای سي چې د آزادی رادیو خبرونه راپورنه زموږ په ویبپانه کې هم ولولې د ویبپانه آدرس ته آزادی رادیو ټکی کام کې چیرته انټرنیټ کاروي زموږ پر ویبپانه بسنه مکوي د فیسبوک پانه تاسو ورخکاره کوي حالت هم تاسو د ورځې تازه راپورنه خبرونه او پزله پوری ویډیوګانې مندل شي پر انستګرام ټوئیټر او ټولنیزو نور پانو کې هم آزادی رادیو د لاسرسي ورده د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف لوبډلې سره لوب لري. لوبه به د کابل په وخت ماخام و بجې د قطر پلازمینه دوها کې ترسره کیږي. افغان لوبډله وړم ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په دریو وکټو ماته ورکړه. سریلانکا د پچی په ګټلو سره توپ وهنه پیل او افغان لوبډله ته د 101 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډله بیا وکول شوې چې په روسیا ورکې دغه هدف پورا کړی. د خبری مجلې د پاشي بوته ورورو نګدکیګو روسای راپور رخلو هغه دا چې فرانسوي چارواکي او تحلیلګر وایي د نړۍ دوه بدنومو ترهګرو ډلو داعش او القاعده د پام وړ وده کړې خو په وینا یې اروپا لپاره د ګواښونو کچا لا هم کم ده. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته اورو. فرانسوي چارواکي او چیرونکو په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواخ دی خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچا کم شوه. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلود چې کسان وروزي او د بریټ په مخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځنګړې توګه عراق او سوریه کې د دغه ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیسته ده. فرانسوی څیړونکو یو د جهادي ډلو کارپو مرس هیکر بیا لوي بلې اندېښنې پرده پورته کوي. هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنگیالي نشي استولې خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلولای شي. هیکر فرانس پرسته ویلي تازه په فرانسې کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ول شوې او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یو نه خده. فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یو نوې بڼه ده.
دا څه ښکاري چې له 2023 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه د موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړي شانډه شوې ده. نن سبا الهام بخون کې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسې کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثر شوی و.
د فرانسې
او امنیتی چارواکی د نوم نه خودو په شرط فرانس پرسته ویلی داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځاله او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس حالت لبخو لویدلی. فرانسوي چارواکو دغه سرګندونه د نومبر په 13 د داعش لخوا د پاریس د خونړي برید د 13 کلیزې په مناسبت کړی دی. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13 د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوټبال سټډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 130 تنه ووژل شول. د فرانسې د یو امنیتي سرچینې په وینا لکومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغه دواړو ډلو مشرتابه کمزورې شوې. د راپورونو لمخې د القاعده اوسنۍ مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپلو پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپلو ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې وی امنیتي سرچینې د داعش د اوسنۍ شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریه کې د 0-1500 پورې داعش غړي فعالیت لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ.
azadiradio.com
azadiradio salar